د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 25 د اکتوبر میاشتې 12. خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د یونان او ترکیې پر پوله د دونوي پناه غوښتونکو د موندل کېدو په باب چې ویل کېږي ټول لوڅ وو، اندېښنه وښوده. یو این ایچ سی آر نن دغه پېښه غندلې او د بشپړو څېړنو غوښتنه یې کړې ده. تر دې مخکې د شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې د یونان پولیسو د دغه هېواد په شمالي پوله کې د نوي پناه غوښتونکو ژغورلي دي. راپورونه وایي په دوی کې افغان وګړي هم شامل دي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان ماموریت پرون وویل چې په کار ده په ټوله نړۍ کې له افغان پناه غوښتونکو سره هم د نورو هغو په څیر بې توپیره چلند وسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په تمریناتي لوبه کې بنګله دېش ته ماتې ورکړه. په استرالیا کې د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغان ټیم وتوانید 168 منډې وکړي، خو بنګله دېش ونتوانید چې ورکول سوی هدف پوره کړي. افغان ټیم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان لومړۍ رسمي لوبه د شنبې په ورځ د انګلستان په وړاندې ده. افغانستان به د نړۍ له ځینو نورو پیاوړو ټیمونو سره هم مخامخ سي، لکه استرالیا او نیوزیلند. د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د 1 میلیارد او 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق سي چې تر 2016 میلادي کال پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه سوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل سوې. بل خو ټاکل سوې چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په یوه ناکراره سیمه کې د پولیسو او افراطي وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 سخت دریځي وژل سوي دي. د پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه پیښه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې هغه وخت وسوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سخت دریځو په وړاندې عملیات کول چې د تېرې جمعې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې له مخې له سختریزو وسلولو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان سوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا څو هوایی حمله وسوي. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایی بریدونو کې لږه لږه 9 کسان وژل سوي وو. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرموک په خپل ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې په دغو بریدونو کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستل سوی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې ښار 2 چاودنو لړزولی او عیني شاهدانو د 3 چاودنو خبر ورکړی. تر اوسه د دغو چاودنو د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکول سوي او د کیف ښاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل سوی.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6 کسه کچه یا کوریجیریا ډېره لوړه ده.
له یو متخصص ډاکټر نه اوري چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کورنۍ څه کولی شي.
بېغوري د خلکو دی، د کورنۍ دی، چې باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې په پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي. انشاءالله دا مرض حتما ختمیږي.
د افغانستان د کرکټ ځانګړی مینوال رحیم صدیقي وایي په سلام مشوره بوختې چې د 2022 کال لپاره کوم پیغام غوره کړي.
لکه انجونو مکتب شو، یووالی شو، خوړین ملک اخیستلو،
د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا ځینې حملې سوي دي. د خپرونې په 2 نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه خپریږي، د لوبو له میدانه او تاندې څانګې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین د نړیوالو ادارو په همکاري پیل سوی او 4 ورځې به دوام وکړي. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 نوي ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. جزئیات په دې راپور کې.
روان کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې. په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ د خپرېدو اندېښنه زیاته کړه. که څام طالب چارواکي وايي ژمن دي چې افغانستان له پولیو وایروس پاک کړي، خو په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده. تازه د طالبانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړ چې څلور ورځې به دوام وکړي. د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین له لارې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو پوشش کچا یا کوریج ایریا ډیره لوړه ده. د همدې وجې نه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی ته په واکسین نه رسېدل هغه هم کور شوي دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا کمپاین د نړیوالو ادارو په همکارۍ پیلوي او د افغانستان د سویل ختیز شمالي لویدیز او مرکزی ولایتونو اړوند یو سل 94 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې راولي. هغه ولسوالۍ چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د خپرېدو له خطر سره مخ دي. د طالبانو د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال کې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین شپږ پړاوه سرتاسري او یو فرعي کمپاین عملي شوی چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې لرلې دي. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یعنی په 2020 کال کې دا شمېره 3 ته راښکته شوه. طالب چارواکي له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، دینی عالمانو او کورنیو غواړي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې طالبان خپله تورن وچی په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر خوای په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسین په خزینه کمپاین کوونکو بریدونه هم شوي چې وروستۍ هغه تیر کال په ننګرهار ولایت کې د یادونې ده. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس پاک نه دي. هاخوا د بیل او میلنډا ګیټس بنسټ په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې. د بنسټ پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې لیکلي دا پیسې به د هغې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره مرسته وکړي چې تر 2026 کال پورې په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړو د نوښت په نوم جوړه شوې ده.
ومردل چې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې پولیو له منځه نه ده وړل سوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. د عمومي داخلي له متخصص ډاکټر فریدون زدران څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ولې لا هم د ګوزن یا پولیو ستونزه ختمه سوې نه ده.
خلق وګره یو نو په هیده یو خلک ته امکان لري باز زایو کې باز ولایتو کې باز د سیمې د ډیر لري د امکان لري د کمپاین د واکسین لرن شي یا باز خلک بی غوړه دي چې مثلا ورته وایي چې د خپل ماشوم مکمل دور باندې مثلا د خپل واکسینونه ورکه هر میاشتې واکسین ته یو څه نیک دی کلینیکونه شته اول ته یو څه واکسینونه کړی امکان لري چې باز وخت مشکلات وي ستونزې وي په باز منطقو کې وضعیت ډیر خرابي اول ته نشي کوي چې دغه ټیم د سی یا مثلا موږ ځان ورسوي د ماشومان ته واکسین ورکي. کوشش وکړي چې موږ د خلک ته وایو چې د خپل وطنداران ته مثلا تاسو کوشش وکړي چې دغه مکمل ډول باندې د خپل ماشومان ته باید واکسین ورکي او واکسین ته وکړي ورته هغه پاملرنه نه کوي چې ان شاء الله د مریض دغه په خپل پولیو یا ګوزان ان شاء الله ورکیږي او کمیږي. فقط د موږ تاسو د بیغوري د خلکو د کورنۍ د څه باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې پک پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي ان شاء الله د مرض اتمن ختميږي.
ډاکټر صاحب پتیرو کلونی کې یو ستونزه دا و چې د کور پر کور کمپاین مخه په ځینو ولایتونو کې نیول شوی و. تاسو کوم ډول کمپاین موثر ګڼئ؟
کمپاین ښه دی. مثلا داسې هغه خلک چې مکمل ډول باندې که پوه نه لري نپوهید بعضې خلک دی په موږ افغانستان کې داسې ځایو کې دي چې مکمل دوی بې سواد دی دا نه پوهېږي چې باید په دوی ته کمپاین وشي، دوی ته تبلیغ وشي، ټیمونه د صحیح وي چې دغه واکسین ګټه لري په آینده کې د تاسو ماشوم نه فلجېږي. که دوی ورته ښه کمپاین وکړي او کورو ته ورشي یا دوی ته وغږېږي تاسو کلینیک ته راشئ. بعضې ځایو کې که مشکلات وي کورو ته نه شي کوشش وکړي چې همالته کلینیک د وګړو یو ټیم د کمپاین وته بهترین دا دی چې
طریقه څه باید د خلک ته آگاهی یا پوهې ورکو څه دغه ډیر ګټه لري او دا د ماشومان د تاسو په آینده کې نه فلجیږي. دغه باید وکی او کمپاین وکی مکمل کا کمپاین راتلای نشي. مثلا ډیر ښه دی چې ټیمونه د صحیح او فعال وي، کورو ته ورشي، کلی ته ورشي، بانډو ته ورشي، چې د تو فلج ماشومان پیدا کړي. ماشومان څه نوې تولد تر 15 کلن پورې مکمل واکسینونه باید واخلي.
د ګوزن د ختمېدو لپاره څه وړاندیز کوي چې کورنۍ روغتیایي کارکوونکي او نور بنسټونه کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په خپل د ګوزن د ختمولو لپاره تاسو وګورئ، مونږ مخکې مشوره وکړو چې مونږ کوشش وکړو، ډیر په دا باندې کوشش وکړو، غور وکړو چې دغه ماشومان ته چې د نو تولد نه تر 15 کلنۍ پورې مکمل باید واکسینونه وشي، یو واکسینونه وشي او بل او صحي تبلیغات تیمونه مونږ ولرو چې دا کلی ته لاړ شي، مثلا خلک ته تبلیغ وکړي دا واکسین په باره کې، دا واکسین ګټه لري، تاوان نه لري. او بل خبره دا ده چې مکمل د واکسینونه باید تطبیق شي ورته ماشوم ته. دوی فامیلونه یا ټول باید بې غوري ونه کړي، ماشوم ته مکمل واکسین ورکړي، کوشش وکړي چې زموږ تیمونه سایر که خلک راتلای نه شي، زموږ یو مرکز صحي ته مونږ کوشش وکړو چې کوروتې ورشو، کوروتې ورشو، ځان مثلا خبرې ورته وکړو چې هغه ګټه لري، مثلا په آینده کې تاسو ماشوم نه فلجي، که ماشوم فلج شو نور د سپکو کې څه بیا دغه تدوی نه کیږي. عام په زمن کې کلی باندو تلاړ شي، خلک ته ماشومان ته واکسین وکړي، یو په خپل کلینیکو ته مراجعه وکړي ترڅو دغه ماشوم واکسینونه بشپړ شي، او ان شاء الله چې مریض او په آینده کې کوم مشکل دوی ته نه جوړیږي. السلام علیکم.
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زادران وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
پاپنسان کې د مازیګر څلور بجې څخه باندې 12 دقیقې دي. د طالبان حکومت تر ولکې لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي د تیر نظام چارواکي، سیاستوال او زورواکي چې د برښنا له درکه پورې وړي دي، که خپل پورونه پورې نه کړي جایدادونه به یې مصادره سي. دغه شرکت مسؤلانو یوې غونډې ته ویلي دوی له پوروړو سره په تماس کې دي او که خبرو ګټه ونه کړه په جدي اقداماتو به لاس پورې کړي.
په افغانستان کې د برېښنا له درکه د پورونو د نه ورکړې په اړه د خبردارۍ دوام. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته خبرداري ورکوي که خپل پورونه پرې نه کړي له جدي چلند سره به مخ شي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، برېښنا شرکت په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې د برېښنا 309 پوروړي پیژندلې چې له دې شمېره د نوموړي په خبره تر دا مهاله 33 تنو یې د 2.5 سلنه پور ادا کړی.
ما فعلا خبر دادیم برونها و بانا به
موږ اوس مهال له دغه پوروړو سره په اړیکه کې شوي یو او ورته ویلي مو دي چې خپل پورونه خلاص که دوی دا کار ونه کړي موږ بیا مجبوري کو او دا به زموږ وروستی ګام وي چې دوی جایدادونه مصادره کړو. خو د دوی نه ځینې یو کسانو له موږ سره اړیکې نیولې او ویلي دي چې خپل پورونه به خلاص کړي.
هستن که تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد قرضداری های خود رفع کنن.
د برښنا شرکت د مسؤلینو په وینا یوازې د تیر نظام سیاسون، چارواکي او زورواکي له برښنا شرکت نه 500 میلیون افغانۍ پوروړي دي، خو دغه پوروړو نمونه له رسنیو سره شریک نشول. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د هغه میکانیزم له مخې چې د 14 کال د لندې په میاشت کې د برښنا د مقروضینو په اړه جوړ شوی و، تر دا مهاله شاوخوا 600 میلیون افغانۍ پورونه راټول شوي دي. په دغه کانفرنس کې د برښنا شرکت له مسؤلینو دا پوښتنه هم وشوه چې دوی څومره له ګاونډیو هیوادونو نه پوروړي دي. خود دې شرکت ویان حکمت الله میوندی بیا د دې پوښتنې په ځواب کې وویل، له هغه هیوادونو نه چې برېښنا واردېږي قرضداري ورنه د اندېښنې وړ مسله نه ده او دوی ته پیسې په وخت ورکول کیږي. نوموړي د رقم په اړه جزئیات ورنه کړل. د یادونې ده چې په تیر جمهوري نظام کې هم د یاد شرکت لخوا هڅې شوې وې چې د برېښنا پوروړي د خپلو پورونو پرې کولو ته اړ باسي، خو تر ډېره بریالي نه و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک بیا په بیلونو کې پر دې د زیاتو پیسو د راتللو او دغه شان د منظمې برښنا له نشتون نه شکایت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د طالبانو حکومت عبدالکریم حسیب پرون د پاسپورت ادارې د نوی رئیس په توګه معرفي کړ. دا د طالبانو له 15 میاشتو رئیس چې کله واکمنی ټینګه کړې دریم رئیس دی چې د دې لنجمن ریاست لپاره معرفي کیږي. د کابل اوسیدونکو د پاسپورت ریاست د مشرانو د جر لري کېدو په تړاو متفاوت نظرونه لري.
په تیر یوه کال کې درې ځله د پاسپورت ریاست رئیسان تبدیل شول. د دې تبدیلیو په اړه د کابل ښار اوسیدونکي بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکي عبدالحق ادا کوي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست کې فساد د دې لامل شوی چې مشران یې تر ډېره موده په دنده کې پاتې نه شي.
هر رئیس چې راځي دوه میاشتې تیریږي بس تبدیل کیږي. د ټول کار د کمیشن کاران دي. کمیشن کار ستا هلته زر ډالره یو اخلي، 500 بل اخلي، 200 بل اخلي.
خو د کابل اوسیدونکي سوما چې خپلې د پاسپورت اخیست تلو لپاره هڅه کړي وای د پاسپورت په څیر په یو مهمه اداره کې د مقرري سلیقوي او د روابطو پر بنسټ دی.
په نظر مې
زما په نظر د خلک دی او ټاکلي وخت لپاره مقرريږي، خو کله چې په خوخه عمل ونکړي بل کس پر ځای راولي. زکه وایم چې دا ګمارنه تر ډیره سلیقوي دی.
سلیقوي
تازه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت عبدالکریم حسیب د پاسپورت ریاست د رئیس په توګه وګماره. تر دې مخکې عبدالحکیم حمدی د علمګل حقانی پر ځای چې د طالبانو په حکومت کې د پاسپورت ادارې لومړنی رئیس وو ګمارل شوی وو. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت ریاست پر رهبرۍ کې د تبدیلیو په اړه شوې ادعاګانې ردوي او په دولتي ادارو کې تبدیلي د خپل نظام یو اصل بولي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ یوازې د پاسپورت لپاره نوې رئیس نه ده ټاکل شوی. د دوو نورو مهمو ادارو لکه تعلیم او تربیه همدارنګه لوجستیک د دې لپاره هم نوی رئیسان وټاکل شو. د پاسپورت مخکنی رئیس مولوی عبدالحکیم حمدی هغه په خپل کار کې یو پیاوړی هغه په سیستم جوړونه او په همدارنګه د فساد پورې کېدنه کې یو ډېر ښه رول لوبولی وو.
خو ښاغلي ټکور د پاسپورت ریاست د مخکني رئیس ته لرې کېدو د وجې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست څو ورځې مخکې د پاسپورت د ویش لړۍ ودروله او لامل یې په تخنیکي برخه کې د ځینو مثبتو بدلونونو رامنځته کول وښودل. د دې ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې په ورځ کې له 4000 تر 5000 جل د پاسپورتونو د ویش له امله د چاپ ماشینونو او نورو تخنیکي وسایلو کیفیت ورسربلی خرابېږي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر اوسه څو ځله د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې ده او زرګونه هغه کسان چې غواړي پاسپورت واخلي د پاسپورت اخیستلو له اوږدې پروسې شکایت کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله، د اوکراین پر پلازمینه کیف او دنیپرو پتروفسک سیمی نن سهار وختي تازه هوایی بریدونه سوي دي. د اوکراینی چارواکو په خبره دا بریدونه داسې مهال سوي چې روسی او اوکراینی ځواکونه د ختیځ دونباس سیمی د دوو ښارونو په څنډه کې په جګړه بوختي. تفصیل له اسدالله لودین نه.
پر کیف او جنوبی ښار دنیپرو پتروسک دا هوایی بریدونه یو اونۍ وروسته تر هغه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د لسګونه توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرمک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی کیف باندې د کامیکازا په نوم بې پیلوټه الوتکو په وسیله برید شوی دی. روسیا په دې وروستیو کې وخت نا وخت د اوکراین پر میش ځایونو او زیربناوو په ځانګړې توګه د انرژي پر سټیشنونو بریدونه کوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي 14 نن سهار کیف ښار لړزولی او د دایني شاهدانو په حواله لیکلي چې لږ تر لږه 3-14 شوي دي. کلیچکو پر ټلګرام چینل لیکلي د ژغورنې ټیمونه د 14 سیمو ته روان شوي او جزئیات به وروسته خبره کړي. د نوموړي په خبره په ښار کې د خطر زنګ وهل کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې په کورونو کې پاتې شي. سملاسي د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی، خو د هوایی بریدونو له کبله پر یوې نه هستوګنیزې ودانۍ اور لګېدلې او څو اپارتمانونه ویجاړ شوي دي. تر دغو 3-14 وروسته کلیچکو د دوو نورو هوایی بریدونو راپور هم ورکړی دی. د اوکراین په جنوب کې د دنیپرو پتروسک ښار د انرژۍ پر تاسیساتو هم د تېرې شپې پر مهال له شوي برید وروسته اور بل شوی. د دغه ښار والی ولنټاین ریزنیخینکو ویلی د دوی دفاعي ځواکونو د دښمن درې توغندي شنډ کړي دي. یوه اونۍ وړاندې د اکتوبر په لسمه روسیې پر اوکراین له میاشتو ځنډ وروسته خونړۍ توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 19 کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. پر دغو هوایي او توغندیزو بریدونو سربیره دا مهال د اوکراین او روسیې ځواکونه د دنبا سیمې په دوو ښارونو کې سخته جګړه کې ښکیل دي. په دونیتسک، لوهانسک او خرسون کې شنبه او یکشنبه سختې جګړې شوې دي. دا د هغو څلورو ښارونو له ډلې دي چې روسیې د یوې تشپنون ټول پوښتنې له لارې له خپلې خاورې سره یو ځای کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي تېره شپه وویل ختیځ کې تر ټولو سخته جګړه دا مهال په سولیډر او بخمود ښارونو کې روانه ده. زلینسکي ویلي له تېرې فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي شاوخوا 15,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. روسیه بیا تیره سپتمبر میاشته کې د خپلو وژل شوو سرتیرو شمیر نږدې 6,000 ښودلی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینوال یا سوپر فن رحیم صدیقی وایي له خلکو سره مشوره کوي چې د 2022 میلادي کال د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې له کومو پیغامونو سره راڅرګند سي. رحیم صدیقی چې له 2013 میلادي کال راهیسې د افغان لوبډلې د هڅونې په خاطر بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي وایي چې لګښت په خپله کوي او د کرکټ بورډ لخوا مرستنه د ورسره سوي.
دا ز رحیم صدیقی او دا زمونږ ویاړ راشد خان.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی چې له 2013 کال راهیسې د افغان لوبډلې د هڅونې په خاطر له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او دغه شان په ځان ځینې انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي چې له دې عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې تل له خلکو سره مشوره کړې ده چې کوم پیغامونه مهم دي چې باید په رسولو کې ونډه واخلي.
سفر کو مانو زو یو مامو یو لی وی تا کوم وڑا کو لی وی لکه ټیک ټاک خل کو نتا کو کوم کرا کوم پیغام خپور کم لکه انجینو مکتب شو یو والے شو فرین ملکه کس شلو افهم هر سم کلی و لوغار په بارے کې مکسر سم کلی و لوغار ته مو کوم کلی کا دا همیشه ما ته پوس به خل کو نه کړی به زو ته ټولو نظر راخلم.
نو وړای وای دا محل هم له خلکو سره مشورې کوي چې د 2022 کال په نړیوال جام کې چې په استرالیا کې پیل شوی کوم پیغامونه خپاره کړي. د نو وړي په وینا هر پیغام چې پر ځان رسموي له 1500 تر 1600 ډالرو لګښت پر راځي او همدا شان د سفر نور لګښتونه هم خپل کوي. هغه زیاتوي د افغان کرکټ بورډ له خوا سره مرسته نه ده شوی خو د کرکټ بورډ اداري ویان په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. صدیقی وایي کمالي ملاتړ نه ده شوی خو په دې خوشاله دی چې خلک ډیر مینه ورسره کوي.
کلم چې زه یو ملک لاړ شم کاغه استرالیا یا دوبی یا کوم بل ملک نو ماته ډېر ښه هرګلې کېږي. هر ځای افغانان زه د یورپ هم لاړم. یعنی افغانان د دنیا په هر یو کونج کې ډېر زیات مینه ناک دي او پاتې شو ګراوند ټول ډېر مینه راته راکوي.
کلن رحیم صدیقی د ننګرهار ولایت د خوګیاڼۍ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې اوس په نیوزیلند کې ژوند کوي. هغه واده کړی، دوه لوڼې او دوه زامن لري. د رحیم صدیقی ترڅنګ د افغان کرکټ یو بل مینوال رضا خان دی چې په رضا خان کاکا مشهور دی. نوموړی پخوا له ملي بیرغ سره په لوبغالو کې راښکاره کېده خو په وروستیو کې ډېر نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د کرکټ له امیدو سره د لوبې ډېر مینوال پیدا کړل چې د رحیم صدیقی په څیر ځینو ځانګړو مینوالو یې بیا له دې فرصت څخه د ځینو پیغامونو په لیږدولو کې هم ګټه اخیستې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، د لوبو له میدانه او تاندې څانګې. په کونړ کې د ګزړن زد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. مسؤلان وایي په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمر نږدې 200,000 ماشومانو ته واکسین ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤول حاجی محمد اساق صافی د دوشنبه ورځ د تلې په 15مه ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د ګزړن یو مثبته پیښه موندل شوې او همدارز د اسداباد په اوبو کې هم د پولیو ژوندې وایرس لیدل شوې چې دې کار د نورو پیښو رامنځته کېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د هغه په وینا چې د وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره یې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې کمپاین پیل کړ.
یو لکو 2,255 د 15 کال کم ماشومان هدف وي. د یو د پولي واقع چې د پیج درې او التم د چپې درې او د پیج او د وټپور په ساحو کې عامه پوهاوی هم کړی. په کونړ کې د دغه کیسونو مخه ونیول شي. د علماو قومي مشرانو سره غونډې وکړلې او دغه غونډو په نتیجه کې هغوی ټولو همکاري وښودله. په تیره دوره کې په هیڅ ساحه کې کم ماشومان راڅخه نه دي پاتې.
سایره سلیم د ګزړن پر نایلاج ناروغۍ اخته شوې چې له امله یې د ژوند له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده، خو له نورو کورنۍ غواړي چې خپلو اولادونو ته د ګزړن ضد واکسین ورکړي څو هغوی د دوی پر برخلیک اخته نشي.
هغه د یو نارمل انسان ژوند او د غیر نارمل انسان ژوند ډیر زیات سره فرق لري. دا نهایت زیات ځورونکي ده. هغه په فزیکی لحاظ باندې د ګرځېدو په برخه کې مینټل بیس باندې چې انسان څومره زجر ګوري، نو یو د هغو نه موږ یو چې ګوري او دا به د عمر تر پایه خولي. لمیندو موږ غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو ته 200 واکسین وکړي چې دا به یوازې یو دقه وخت مونږ نیسي، خو ولې د دې ستونزې مخنیوي به وکړي چې یو ماشوم یو اولاد ټول عمر دغه ستونزې نه کړه او ګوري او زوري.
په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان او د ډیورند کرخي نږدې پرتو ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې د همدې کرخې دواړو خواو ته یا د ناروغي شتون لري. د روغتي مسؤلینو په وینا چې د ډیورند کرخې بلې غاړې ته 40 ماشومان او دې خوایي یو ماشوم په پکتیکا او بل په کونړ کې په ګزړن اخته شوی دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه. محترمو، د زموږ د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده، یوه خاده هم نسته کې. نو د لوړپور چارواکو څخه غدا غوښتنه لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعاله کې. یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نسته، نو خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحمانی د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه پر وخت نه دي، او دغه د شش کال دولسم ته ورسلم، دولسم کې دولسم شروع کوي، استادان هم پر وخت نه راځي، درسونه او ماشونه هم نسوي، په دغه پر وخت نه راځي، ماشونه موږ ته نه راکوي. نو موږ هیله مو څه شي لپاره راځو؟ درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نسته، میزونه نسته، خالي دغه پر خاورو باندې کښینو، نه میزونه شته، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نسته، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بسم الله دوست نژاد در سره پر اړیکه کیم. اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راغ تر مسولینو شارواکو پر ورسي. دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې، دا غنم د ژر تر ژر راو باسي چې د غنم مت به راښه د سي جهر څو کرانې سي وس غنم من په وسو پاته سو کالدار دي. نو ډیر خوران خلک سچ دا غنم نسرانولای.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو به دادا بٹی چورو ڈور بیاست ہے جو کاروان شنوارا دنگرار اڑے دنازیام الس والے اسے جن کریں مارے پیغام دہ چنگرار کی نازیام کی اس مکتبوں نشتہ مکتبوں نشتہ دائی خود شدائی سرپنا تھا ضرورت لری سرپنا گاہ نے نشتہ دائی اور چاہے بعد ننگرار نازیان خلق چاہے غریب دی بعد چاہے مرست اس روشی ڈبلیو پی چکوں مرست کا آغا چاہے غریب تھا نہ رسول کا گی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. یولس څلرويشت دو سو یو. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ، د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د یونان او ترکیې پر پوله د دونې بې پناه غوښتونکو د موندل کېدو په باب چې ویل کېږي ټول لوڅ وو اندېښنه وښوده. یو این ایچ سی آر نن دغه پیشه غندلې او د بشپړو څېړنو غوښتنه یې کړې ده. تر دې مخکې د شنبې په ورځ رویټرز خبري اجانس خبر ورکړی و چې د یونان پولیسو د دغه هیواد په شمالي پوله کې د نوي پناه غوښتونکو ژغورلی دي. راپورونه وایي په دوی کې افغان وګړي هم شامل دي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان ماموریت پرون ویل چې په کار ده په ټوله نړۍ کې له افغان پناه غوښتونکو سره هم د نورو هغو په څیر بې توپیره چلند وسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په تمریناتي لوبه کې بنګلادیش ته ماتې ورکړه. په استرالیا کې د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغان ټیم وتوانید یو سل شپېته منډې وکړي، خو بنګلادیش ونتوانید چې ورکول سوی هدف پوره کړي. افغان ټیم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان لومړۍ رسمي لوبه د شنبې په ورځ د انګلستان په وړاندې ده. افغانستان به د نړۍ له ځینو نورو پیاوړو ټیمونو سره هم مخامخ سي لکه استرالیا او نیوزیلند. د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د یو میلیارد او دوه سوه میلیون ډالرو مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق سي چې تر 2016 میلادي کاله پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه سوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل سوې. بلخو ټاکل سوې چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په یوه ناکراره سیمه کې د پولیسو او افراطي وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 سختریزي وژل سوي دي. د پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه پیښه د بلوچستان یلات په مستونګ سیمه کې هغه وخت وسوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سختریزو پر وړاندې عملیات کول چې د تېرې جمعې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې درې تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې له مخې د سختریزو وسلولو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو څلور غړي ټپیان سوي دي. د اوکراین پر پلازمینا کیف نن سهار وختي بیا څو هوایی حمله وسوي. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایی بریدونو کې لږه لږه 19 کسان وژل سوي وو. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یورموک په خپل ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې په دغو بریدونو کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستل سوی. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلی چې شار څو چاودنو لرزولی او عیني شاهدانو د دریو چاودنو خبر ورکړي. تر اوسه د دغو چاودنو د احتمالي مرګ ژوبلي راپورونه نه دي ورکول سوي او د کیف شاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې سي. کندهار کې د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکه جوړه سوې. د دې فابریکې مسؤلان وایي د ورځې 15 ټنه وچه میوه د نړیوالو بازارونو د غوښتنې مطابق پروسس کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شوراندام صنعتي پارک کې د وچې میوې د پروسس د کارځای د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی. دلته شاوخوا 200 کارګر د وچ میوې د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول لزر څخه نیولې تر 15000 افغانۍ پورې یې ترلاسه کوي. د باچا په نوم د دغه فابریکې یو کارکونکی وایي دلته د وچ میوې د پیکینګ یا بستبندۍ په برخه کې کار کوي او د میاشتي کافی عاید ترلاسه کوي.
دلته د دغه حساب کار کوي وروره. دلته د نیم سل کاسه ناسي دغه پټه مټه او د شکرپاره د لاس باسم پکوم سمووم د خلک درولېږي. منا شل کاسم پاکټ درولېږي. د ماشام پورې لاس کا سخت غرمه پر اختای بیا لاس کا نور د ماشام اختای چې د ماشام کار وکړي په ساوغانی دي او کده غرمه کار وکړي درې ساوغانی دي نو دا غځ صاحب کار تر پکو سموي او استوي دا غځ صاحب د شان انزر توري شکر پاره د ټوله باندې
د وچ میوې د پروسس دغه فابریکې مشر اجی جمیل افغان وای پروسس وی وچ میوې د هند پاکستان ایران او متحده عربی اماراتو ترڅنګ د تاجکستان بازارونو تاسول کیږي نو موري وای د ورځې تر 15 ټنه پوری انزر شکرپاره ابجوشي کشمش او زیره پروسس وی د کارخونی د دغه مشر په خبره د وخت په تیرېدو سره به د تولید کچه نور هم لوړ شي
شکرپاره شتور کشمش نه کشمش زیره انزر ابجوشي دا څنګه چې د مجدد تورو په کوه بیا دغه داسخه نورو یو تاسو خاص د هندستان پاکستان او پاکستان او عربی امارات ته ځیږیان په دغه سیستم موږ جوړو د ورځې تقریبا موږ په خپل په دغه کمپنی کې د وروسته پارې تجربه نه ویده د ورځې تقریبا 15 ټنه دغه موږ سپیکینګ کوو 15 ټنه
په این وخت کې د کندهار د سوداګری خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بناوی په نړیوالو بازارونو کې د پروسیسي وچ او لندې میوې غوښتنه کوي چې اوس کندهار کې ورستربلی دغه چاره عملی کوي
هر شی د خپل دغه په اساس باندې مشتری پیدا کولای شي چې موږ تاسو په بازار کې یو چې یو ځای هر شی کچا کلیشتي هر شی چې شه په کوټه کې شمو نظم پراتی شخو پاکي شفريسي نو هغه شی ته کې او کې چا کلیټه تخلاصوي په لاس پوښونه لري او دغه او کلکیون دغه هغه نو هیڅ سپیکینګ اساس د تجارت او په اصطلاح د فعلې عصري شرایطو اولین اصل دی چې هر شی چې تازه میوه ده که وچه میوه ده پیکینګ یې باید د مشتری د غوښتنې پر اساس د هغو د اصولو سره برابر وي
د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې تل دا نیوکه کیږي چې دغه میوه په بوجیو او غیر معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي چې په نړیوالو بازارونو کې د دې میوې پر کیفیت اغیز کړي
The Lobo, Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوب له میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بلا بل مسایل درته راټول کړی دي د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیمزی سره خبري ولرو د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوريزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوريزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړ له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړ د شلوريزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجيب الرحمن اتم ځای خپل کړ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیرې خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عربی اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي او په کور دننه په نګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي اخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایل کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي زموږه آزادی رادیو ناورې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي
ډیر زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړ ک پایلې لدینو کوچی 2023
مالی کال پای ته ورسید، 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه هم تر ډیره آی سی سی ورکوي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ ځکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزورې دی. څه کال څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب ډیره مننه کوم. ودان گر کدا بل وخت مخکې چې دا ټول شیان اوس تشریح کوم، البته چې په لنډو کې درته ویل سم چې هغه پلان د به مشرانو سره شریکوم او دی هغه اپروال او دی هغه اړتیا ست د لارښوونه ته. په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنۍ کرکټ کې ځینې نوي شیان په ځای کړی دی. خو دا چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا څرکم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکو، او تغییر په دې معنی ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو، د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي، داسې نه چې کلب د ساتیری او د هغه وسیله واوسي. یو خبره دا وه. او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولای دا، البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کزوس تور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم، نو وخت مو نیسی به بل ورځ ان شاء الله سره پوره تشریح چې دا پرور راشي. دا موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کبل خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې په مختلفو بیلابیل ولایتونو کې، او به ولایت په کچه راټولېږي او به د زونونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلن ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړ چې 14 کلن سیالۍ به کیږي، چې دا یو بل نه وخت هڅم کړی ده. چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېری، نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلن هلکان بیا سره میکس یو مرد سي، نو دینه داسې ټیمونه بیا جوړېږي چې په راتلونکي وخت به دی چې د افغانستان استازیتوب به ښه تعلیم یافته هلکان به یي، بل به دی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي، اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به وي چې نورو سره به یعنی پرتلیا کې ورسره، نو د نورو نه به دا غټه نه وي، ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې، په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روانې او له هغې نه بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه پس کلاس ته جوړېږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولی شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونو کې وي، هیواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې او د نېشنل ټي ټوینټي او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده، نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزې یادونه موکړه، د شپږیزې تر څنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل اوریزه ټورنمنټ هم ترسره کیږي، په هغه اړه معلومات ورکولی شي؟
نېشنل ټي ټوینټي موږ په پام کې نیول لا څه کال خو نه سوله نه کیږي، ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو که خدای کول په راتلونکي اونۍ کې پس کلاس کیمپونه په دې اونۍ کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي اونۍ له خیره پس کلاس شروع کیږي. هغې پسې بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس اے وکړو، نو بیا دا گنجایش نه پاتې کیږي چې موږ نېشنل ټي ټوینټي وکړو. نو موږ اړ یو چې سږ کال نېشنل ټي ټوینټي ونه کړو، خو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم که چېرته موږ رښتینی اوسو شاید چې ډېره مشکله وي چې موږ د نېشنل ټي ټوینټي سږ کال وکړی سو. البته بل کال د موږ پلان کې نیول چې د خیر سره نېشنل ټي ټوینټي وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په راتلونکي کال کې به لوبغاړي بیلابیلو زونونو ته سفرونه کوي، په یو شمېر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده، په دې اړه لږ معلومات ورکولی شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې تر کار لاندې دي؟
داسې په لوبغالو کې خو کار تل کېږي، په اصطلاح چې هر هغه کېږي سیزن شروع کېږي او یا کم ایونټ کېږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کېږي په لوبغالو کې، او دا د لوبغالو اړتیا ده کېږي. لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو، که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي واوسئ
ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالی لرو. بل د نجیب الله طریق په لوبغالی باندې کار شروع ده چې له خیر سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیول برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټیډیم به جوړوو، نړیوال سټیډیم به ترې جوړېږي. همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالی لرو، شخصي لوبغالی هم سره ده خو موږ خپل ډېر ښه لوبغالی لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالی موږ لرو، په کندوز کې موږ لرو، په کندهار کې ډېر ښه لوبغالی لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده، ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دغه دا لوبغالی لرو. په بل باندې خیر که خدای کول انشاء الله تعالی موږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو.
جار صاحب، تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریقې د لوبغالی یادونه وکړه، په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی، اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده، په دې اړه پلان معلومات لرئ؟
بل دا چې غلطه دی لوبغالی چمن کرلو او پیچونه جوړولو، چمن کرل سوی دا ان شاء الله په لنډ ورځ کې به لغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي. همدارنګه د وشتنځای جوړولو چارې به یو څو وخت سمو د ورسره شروع شي، له خیر سره نو کولای شو ژمی ته لاغینه به استفاده وکړو. دا نور غب کې لا تر پور نشته ده چې په ویلن او میلمسون او دا شان لا پکې نشته ده، او نو پکې دا چې د ناس لپاره لا تر اوسه کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کېږي. جار صاحب، تاسو د اکاډمیانو یادونه وکړه، یو انتقاد هم دی چې د اکاډمیانو په برخه کې موږ ستونزه لرو، په ډېرو ولایتونو کې نه لرو، په هغه کې چې لرو هلته ډېر کار ورته نه کېږي، مجهز سیستم نه دی موجود، هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینې ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. موږ په کونړ کې اکیډمي لرو، روزونکي ورته لرو. په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو، او ښه مجهزه اکیډمي ده. په خوست کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي ورته لرو. موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ارکان لپاره ډور ده. دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو، د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو، هغې ته موږ روزونکي لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو، هغې ته روزونکي موږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو، په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي، دا هڅه اوسي چې له خیر سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي. کله چې فنډ او هغه زیاتېږي، موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ داسې کوچی برابر واوسي.
په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان اولې خبرونه پای ته رسیدي. درنو اوریدونکو، هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. ها هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما ښه ترسره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانانو هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي او 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوکي. هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتولو ځوند زده کولو پرته اوسنۍ ځوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورني لحاظ ځان رغوو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول د کو دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه و فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونه خلکو پانتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه و فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې دی کارآفرینی یا دی کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیریدو ځان اپډیټ کو، او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا وا د دې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.